احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امانه مرزای مختوری السلام علیکم په روانه خبرونه کې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو چې اسلام آباد ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي همدارس به واوري چې د افغانستان د سولې دالی شورا یو مخکښ غړی وای تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ډېره هیله پیدا شوې دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال زی اوروي
ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبری مجلې دورستي خبری مجلې د خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره ښه مبارزه کړې ده او په افغانستان کې پرمختګ جوت دی. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس وژل سوي دي او پنځه تنه زخمیان سوي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد باید په ګډه مبارزه وکړي. پوره خبر نو واوري. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی. له اداري فساد سره مبارزه د ښې حکومتداري او د سولې لپاره د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره د ملي وحدت حکومت کارونه هم مهم بللي دي. مایک پنس بیا افغانستان ته ورسېد او له جمهور رئیس محمد اشرف غني او یو شمېر نورو لوړبه چارواکو سره یې خبرې وکړې. ارګ پر ټویټر لیکلي چې مایک پنس افغانستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له افغانانو او د هغوی له حکومت سره مرستې او ملاتړ زیات کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر لیکلی دی چې له پنس سره خبرې مهمې وي. مایک پنس پر ټویټر لیکلی چې له افغان لوري سره یې د خپل حکومت پر نوې ستراتیژي مهمې خبرې وکړې. پنس لیکلی ما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته وویل چې د دې اعلی قومندان تر رهبرۍ لاندې او د هغوی د زړورتیا له امله له زړه ډاډه یم چې افغانستان به آزاد شي، امریکا به په امن کې وي او موږ به دا جنگ وګټو. مایک پنس بیګا په بګرام کې د خپلو عسکرو په یوه غونډه کې وینا وکړه او د پاکستان په خاور کې د تروریستانو ځالو ته په اشاره کې وویل
تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس ووژل سو. د قومندانۍ ودانۍ ویجاړه سوې ده او امنیه قومندان سلطان محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ سیمه ییز پولیس زخمیان دي.
نو دغلا لار نه طریقې ده، ډېره غټه ساحه ده، دغلا پر کمان روان دي، دغلا پر کمان راغلي دي، بیا بېرته تعقیب شوی دي چې هغه تعقیب یې دا دی چې په هغه ګډې باندې ویشته شوی دي. څلور پنځه ځایه پرندار وویشته سو، آیندار یې کار نه کوه، هغه عسکرو بیداري وکړه، بلې په ټیرو وویشتي چې مزو ته نه ورسېږي.
په کندهار کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. هغه افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په ملبورن ښار کې خلک په موټر ووهل نن له روغتونه فارغ سو او پولیس پوښتنې ورڅخه کوي. د استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو مرستیال شین پیټن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د حملې د هدف په اړه څېړنې روانې دي. د استرالیا صدراعظم ویلي چې د پیشې او تروریزم ترمنځ د تړاو خبر نه دی ورکړ سوی خو هیڅ امکان لا نشي ردېدلی. په ملبورن کې په دې حمله کې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي وو. د استرالیا رسنیو ویلي چې د حملې په تور نیول شوی افغان مهاجر سعید نوري نومیږي او 2.5 کلن دی. په شمال ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د تاجکستان حکومت پرته له دې چې معلومات ورکړي له کندوز، تخار او بدخشان سره په ګډه پوله د ولسي افغانانو او د سوداګرو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د چارواکو په وینا د تاجکستان حکومت پر شیرخان او آیخانوم بندرونو د تجارتي موادو صادراتو او وارداتو ته بندیز نه دی لګولی خو اجازه نه ورکوي چې خلک ورتیر سي. البته د تاجکستان لوري افغانستان ته د خلکو پر راتګ باندې بندیز نه دی لګول سوی. د کندوز د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په سیمه کې د یونما دفتر ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا د جمهور رئیس د امنیت استراتیژي له شدته ډکه ده او ویلي دی چې په خپلو اقداماتو کې به دا ټکی په نظر کې نیسي. پوتین نن د روسیې دفاع وزارت ته په خبرو کې ادعا وکړه چې امریکا او ناټو په اروپا کې د پوځي مقاومت په زیاتولو کار کوي چې د پوتین په وینا تهاجمي او له شدته ډک اړخ لري. پوتین همداراز پر امریکا تور پورې کړ چې د منځنۍ کچې له اټومي تړونه د وتلو دسیسه جوړوي چې هدف یې د لنډ او منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو پر استفادې بندیز لګول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په وروستیو کې د خپل هیواد د امنیتي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د فوق العاده مشارکت غوښتونکی دی، خو د خپلو ملي ګټو ساتنې ته به اولویت ورکوي. د بریتانیا د بارونی چارو وزیر بوریس جانسون وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري، د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکار وي. جانسون نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته په مسکو کې خبریالانو ته وویل
This is a difficult time in the relations between
د روسیې او برتانیې ترمنځ اوس په روابط په سختو شیبو کې دي. لکه څنګه چې لاوروف وویل، موږ هغه ستونزې له سترګو نسو اچولای، موږ دا نسو ګڼلای چې ستونزې نسته، او د اوکراین، لویدیز بالکان یا لکه څنګه چې زموږ صدر اعظم ویلي، د انټرنیټي مسؤلیت یا سایبر سپیس په برخه کې د روسیې له فعالیت سره مخالفت نه لرو. دا په وروستیو 5 کلونو کې اول وار دی چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر روسیې ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې له بوریس جانسون سره یې سپینې خبرې کړې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو سره به مرسته وکړي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لورې د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. عباس نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر سره وکتل او تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړه چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري.
The armed forces of the United States will remain engaged in Afghanistan until we eliminate the terrorist threat.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې د ترهګرو د تهدید مخه نیول شوی وي. د مایک پنس د څرګندونو جزئیات په دې خبرونه کې در سره شریکو چې اسلام آباد ته هم خبرداري ورکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مخکښ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې تر بل هر وخت اوس د سولې امکانات زیات شوي.
رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نننی بریج جزئیات درکو چې د پیښې یو پوځي شاهد وایي.
موږ د غزمی چانګان راځي، نو موږ ټول ولر څه پوښتنه د غزمی چانګان دې د کرول ته توقف ونه کوي. کرول یې پوولې بعد هغه مو ټکان پر کړی دي، د څلور خواو ته ټکان پر چروس ولا.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر شمالي کوریا د نویو سختو بندیزونو د لګیدو په خاطر نن رایګیری کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د تروریزم د ګواښ له منځه تلو تر وخته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ډاډ ورکړ او پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په ار کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې مایک پنس د افغانستان د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. د امریکا مرستیال ولسمشر تیر شپه په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي امریکا له تروریزم سره په مبارزه کې جدي ده او ځواکونه به د تروریزم د ګواښ د له منځه تلو تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. مایک پنس دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د باګرام په پوځي اډه کې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وکړې. هغه وایي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ امریکایي وسلوال ځواکونه به په افغانستان کې تر هغې فعال وي څو دغه هیواد او خلکو ته د تروریزم ورپېښ ګواښ د تل لپاره له منځه ولاړ سي. نوموړي همداشان په 2012 میلادي کال کې د طالب مشرانو د ځپلو په اړه د اشرف غنی څرګندونو ته په ډاډ سره وایي ولسمشر غنی موږ ته معلومات راکړي چې په 2012 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله په مجموع کې د افغانستان په جګړه کې زیات شمیر طالب مشران لمنځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د افغان ولسمشر ملاقات ګټور بولی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمندې مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وارزو او پر وخت یې د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پین سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او دغه راز له فساد سره د مبارزې، سولې پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه استایلی دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یوه نه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او تېر ماښام یې په ارګ کې له ولسمشر غني او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. ښاغلی پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړل که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډېر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له مخینه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري، شفاف او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ونیسي حکومت چې دوی وشي کولی یو ښه، شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي، ترڅو وشي کولی داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانی ولسي جرګې ته لاره پیدا.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1999 لمریز کال د سرطان 14مه نیټه او د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1999 لمریز کال کې وسی. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسۍ د خلکو باور زیاتوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي اماموتو پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. ښاغلی اماموتو ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونه په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتووالی لري. د سولې دا فرصت د افغانستان له نظره څومره عملي دی او آیا د دې جګړې شکیل اړخونه همکاري ته چمتو دي؟ احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا له غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل له استازي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وویل چې ولې د ښاغلي یاماموتو څرګندونو هیله مند کړې.
په دې کې شک نشته چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې په نظامي ډګر کې یو بل برتر ځان وخی. خو دا ټول هل ځل د دې لپاره کیږي چې په سیاسي ډګر کې پیشرفت را مختصي ټول پر خپل پیغام کې جواب غوايي چې افغانستان د قضیه لپاره نظامي حل وجود نه لري، سیاسي حل ته اړتیا وجود لري.
بله، مگر دا خبره خو مولوی صاحب دا خبره خو په تیرو څو کلونو کې هم امریکایي چارواکو هم د افغان حکومت چارواکو کړي چې دا مسله په جګړه نه حل کیږي. په څه دلیل تاسو وایئ چې تر بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی؟
د دې لپاره دلایل داري چې له یوې خوا د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې دننه د ټولو پرګنو علماو سره، د قومي مشرانو سره، مدني ټولنو سره وسیع پیمانه باندې د سولې د کلچر دپاره، د پوهاوي دپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. یو دوهم، په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي او چونکې هغه پیغامونه لا تر اوسه پورې د پختګۍ په مرحله کې نه دي، نو زه دغه مثبت پیغامونو د تبادلې په اثبات باندې هم زه ویلی سم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان ملت په حق باندې د دې توقع ولري چې په افغانستان کې نوره سوله راتلونکې ده.
ستاسو دغه امید د فبروري تر میاشتې پورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې د کابل د پروسې غونډه به جوړه شي لازم پوخوالي ته رسیږي؟
دا خو د ملګرو ملت چوکات کې د نن او د سیمه ایزو هیوادونو په چوکات کې د نن کومې غونډې چې کېږي هغه هم د دې لپاره کومه کوي چې هغه مشکل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې اعتبارۍ مسله ده دغه مشکل د حل لپاره یو لار پیدا کړي. د اعتماد یو فضا رامنځته کړي. د افغانستان په قضیه کې له ټولو نه مهم دا ده چې یو قوي ضمانتګر وجود ولري او د ملګرو ملتونو موسسه له ټولو نه با اعتباره موسسه ده چې په دې لړ کې د مهم تضمین کننده عنصر په شکل باندې پښه راوړاندې کړي. همچنان د اسلامي کنفرانس کې ودونه د عراق شیدل په دې میدان کې له ټولو نه زیات اهمیت لري.
تاسو د نورو اړخونو یادونه وکړه ولی یو مهم عنصر چې له پامه نشي غورځول کېدای د ډیرو په نظر پاکستان دی. فکر کوي چې پاکستان هم اوس چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي؟
اوس پاکستان باندې هم زیات فشار موجود دی. موږ ته د پاکستان سیاست معلوم ده. کله چې د دوی ملي ګټې په خطر کې واقع کیږي یا بین المللي شهرت ته یې صدمه رسیږي دوی په ډېره اسانۍ باندې خپل مسیر بدلولی شي او په یو بل مسیر کې ځان اچولی شي. موږ باور لرو که چېرته په همدغه ډول باندې بین المللي ټولنه چې مشري یې امریکا حکومت کوي او نور مؤسسات پاکستان په حکومت باندې همدا ډول دا فشار خپل جاري وساتي زه باور لرم چې پاکستان حکومت به هم خپل مسیر بدل کړي. لکه څنګه چې په الفاظو کې وایي چې په افغانستان کې سوله د ثبات د پاکستان سوله او ثبات ته دا به په عمل کې انشاءالله تعالی پیاده کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې تر بل هر وخت نن سبا په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام
د کندهار د میوند ولسوالی پر امنی قومندانۍ د موټر بم په ځن بشون کې حمله کې شپش پولیس وشل سوي او 15 نور ټپيان دي. په دغه برید کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې د امنی قومندانۍ د ودانۍ ډیره برخه ویجاړه شوې ده او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانکونه هم سوځېدلې دي. صادق رښتینی د پیښې سیمې ته تللی او دا راپور یې راستولی.
د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیت کمانډان سلطان محمد د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 15 بجې یو ځان وژونکی د چاپجدونکو موادو د ډک هاموي ټانک په وسیله د میوند ولسوالۍ د امنیت کمانډانۍ د لومړي نظام کارول څخه تر تېرېدو وروسته د دې کمانډانۍ یاړوند د محلي پولیسو یوې ودانۍ ته نږدې چاودنه کړې. د کمانډان په وینا په دې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تقریبا شپږ نفره وسلان شهیدان لرو او سره 15 نفره زخمیان لرو. دغه زخمیان د کوکې او د دایس شو د خونو دي دي او تکاسي دي. 15 نفره زخمیان لرو. نو دغلا لار نه تر کې د ډېر غټه ساده دغلا پر کمن روان دي. دغلا پر کمن راغلي دي بیا برته تعقیب سوی دي چې هغه تعقیب را دي چې هغه ګډ باندې وسته سوی دي. سره 15 ځای پرندار او وسته سو آئندار خار نه کاوه هغه اسکر بيداري او خبرې پټرو وسته چې مزه تنه ول شي.
په دغه حمله کې د میوند ولسوالۍ د امنیت کمانډانۍ د ودانۍ ډېره برخه ویجاړه شوې او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانګونه هم سوځېدلي دي. هغه پولیس چې تر چاودنې مخکې د حمله کوونکي سره مقاومت کړي د پیښې کیسه داسې کوي.
تپراول کرول تیردار سره یو بړی ودرېد. اخوا د بازار د خواته ټانګه خاص مش چول مش کیه والا د شرالی تیردار لاس ور کی درېشه درېشه کیټا درېش سره کرول وس پنه دواړه کول د نن سو په دا حالات کې تیردار ته ورو تکاشه کټه کام دا غځوانی مرګ داخل سو دا جاکا او دور دی ولسوالی وفاتره
په دا وخت مر د غزمی ټانګه اندرزی نو مر چور ولار څو مر چور د غزمی ټانګه اندې د کرول د توقف و نه کی کرول یې په وله بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلور خواو سره ټکان پر چروس ولا پر مرکز باندې مزاح کړی دي پر نوکریوال باندې وګ خپل امدګي ټنګ اخوا ته لاړ نه دی خوا ته راوګرځاو اخوا ته امدګي چې مزاح وکي امدګي مرته ونی ولا دا کرول په وایي بس هغه مو څکم ټکان پر وکړ کرول دا عمل مرمز
دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلي او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي. دا پروانه اونۍ کې په کندهار کې دوهمه ځان وژونکې موټر بم حمله ده چې رامنځته کېږي. د تېرې یکشنبې په ورځ د کندهار ښار په پنځمه امنیتي حوزه کې د بهرنیو ځواکونو موټریز کاروان ته نږدې د سر په وسیله په ځان وژونکې حمله کې یوه ښځه ووژل شوه او اووه نور ملکیان ټپیان شول.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر د کابل د ګارنیزون هغه اقدام وستایه چې له مخې یې د بې پلیټه تورو شیشو موټر او بې اسناده وسلې راټولوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر وای د کابل ښار د امنیت لپاره د کابل ګارنیزون وروسته یو هڅو ښه نتیجه ورکړې او ټینګار کوي چې حکومت باید له کوم امتیاز پرته دغه پروګرام د دولتي چارواکو او زورواکو په ګډون په ټولو یو شان پلی کړي. د دغه بهیر د رهبری پلاوی غړي محمد فای چې د جمعې په ورځ یې د نورو په استازولۍ خبرې کولې خبریالانو ته وویل دغه پروګرام باید تر اخره همداسې تطبیق سي.
شما شاهد هستین کی برنامه شانم
هغه وای تاسو شاهدان یاستئ چې دوی یعنی د کابل ګارنیزون پروګرام د تیر په پرتله ښه نتیجه ورکړې. د دغه پروګرام ښه والی په دې کې ده چې دوی هیڅ چاته په امتیاز قائل نه دي، له ټولو سره که دولتي چارواکي وي او یا یو عادي کس وي یو ډول چلند کوي. موږ امنیتي ځواکونو ته وایو چې موږ ستاسو په خوا کې ولاړ یو. د کابل ګارنیزون شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل ښار کې د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو او بې اسنادو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه له 1300 څخه د زیاتو موټرو ښیښې سپینې کړې، لسګونه بې اسناده موټرې درولي او یو شمیر بې اسناده وسلې هم راټولې کړې دي. د کابل ګارنیزون دغه اقدام د ځینو زورواکو، دولتي چارواکو او د ملي شورا یو شمیر غړیو له غبرګون سره مخسو. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري چې په همدې غونډه کې خبرې کولې له ټولو دولتي چارواکو او د ملي شورا له غړیو وغوښتل چې په کمپاین کې د کابل له ګارنیزون سره مرسته وکړي.
اگر ما خوره اصلاح بکنیم
هغه وای کچیر مخبل ځانونه اصلاح کړو که موږ له کورنۍ چارو وزارت او نورو امنیتي ارګانونو سره همکار ووسو زه ډاډه یم چې ټولنه مو اصلاح او له امنیتي ځواکونو سره مو مرسته کړي. د کورنۍ چارو وزارت وای چې په کارونو کې پرمختګ د اصلاح او د سوی تفاهم د مخنیوي په هدف د ملي شورا د غړیو موټرو ته نوي لمبر پلیټونه ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین تر اوسه بریالی روان دی او په ټولو به یو ډول ایپلای کیږي.
موږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې قانون به په افغانستان کې بیا خصوصا په دې وروستیو برخو کې د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاو د راټولولو په برخه کې دا کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي.
له دې وړاندې هم کابل ګارنیزون دې ته ورته کمپاینونه پیل کړي وو خو تر ډېره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې کابل ګارنیزون په خپلو کارونو کې څومره بریالی کیږي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دفتر په تماس کې موږ د فراه د جوالي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادي راواستولې. دا خو یو ډېر ښه کار اوسي چې اوس انا وطن ته باکې راویستل خادي راویستل. نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بنډ د خیابات او د بکوا سړک دې هم پوښ چې مننه وسلام.
السلام علیکم، زما خیر غزنی ولایت ګیرو لسواری څخه خبرات مو له حکومت څخه دایله ده چې ګیرو سړک باندې خلک ژغلل شي په دغه کوي جوړهي کته حکومت دې دوه نام خاري ورته ورو چې کانګرس یې واچي او بل وخت بیا خرابې دو چې خلاص یې حکومت زمونږ کړی دې مو یې په خوو کته ګیروال دې ته آماده یو آماده اوسه وکړه ګیروال آماده دې تیار خپل سره په خپل جوړوي کته یو دوړانې ګلدې فلانې دا دې جوړ شي او کانګرس دې واچي نور ان شاء الله جوړ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د دا ازادي راډیو خبری مجله په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. نړیوال موضوعاتو ته به مخه کړو. د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په وړاندې د نویو بندیزونو لګیدو په اړه رای ورکړي. که چیرته موافقه وشوه پر شمالي کوریا به له دغو بندیزونو سره د دې هیواد د تیلو واردات محدود شي او په یوه کال کې دننه به په بهر کې خپل ټول کارګران شمالي کوریا بیرته وروغواړي. په دې اړه نور جزئیات له مللی بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو وړاندیز شویو بندیزونو په اړه رای ورکوي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر ټولو وارداتو د بندیز لګولو او د دغه هیواد د حکومت د نړیوالو شتمنیو کنګل کولو غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا اوس مهال 2 میلیونه بیرله تصفیه شوي تیل واردوي، خو تر بندیزونو وروسته دا اندازه 1500 بیرله ته ټیټېدای سي. د دغو بندیزونو له پلي کېدو سره دوه نور هیوادونه هم اقتصادي ضربه لیدلای سي، او هغه چین او روسیه دي. چین د شمالي کوریا د تیلو شاوخوا بشپړه تقاضا پوره کوي، او د شمالي کوریا شاوخوا 15,000 کارګران په روسیه کې کار کوي. چین هم د شمالي کوریا د کارګرانو لپاره دغه تورته پروګرام لري. د بندیزونو هدف دا دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو جوړولو د پروګرام مالی سرچینه بنده سي. شمالي کوریا روان کال د وسلو یو شمیر تجربې وکړې چې په کتو یې څېړونکي وایي دا هیواد د اټومي وسلو جوړولو ته ورنږدې سوی، او دغه وسلې شای په نړۍ کې خپرې سي. راپورونه وایي د بندیزونو د وړاندیز مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړیو ته د پنځم به پورز لیږل سوې ده. دا څرګندونه ده چې چین به څه رای ورکړي، خو په خوا د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو بندیزونو د وړاندیز مسوده مخکې تر دې چې چین او امریکا ورباندې موافقه وکړي د امنیت شورا نورو غړیو ته نه لیږل کېده. که دا وړاندیز ومنل سي دا به له 2000 کال راهیسې د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام پر وړاندې لسم ځل بندیزونه وي.
بیا هم یو نړیواله موضوع لرو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې دی، څو د نړیوال امنیت او نورو مسایلو په برخو کې د روسیې او بریتانیا ترمنس د همکاري پر پیاوړي کېدو خبرې وکړي. بوریس جانس په داسې حال کې روسیې ته تللی چې د ماسکو او لویدیځ په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. خو له سرګی لاوروف سره په کتنه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅو ته لیوالتیا څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې لخپل برتانوي سیال بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې له برتانیا سره د انډول شرایطو پر بنسټ خبري وکړي. ښاغلی لاوروف وویل مسکو چمتو دی چې د ډیرو مسایلو په اړه د مساواتو د اصل او د یو بل ګټو ته د درناوي پر بنسټ له لندن سره خبري پیل کړي. په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مسکو او لندن د اړیکو د پرمختګ لارې باید وموندل شي. جانسن له خپل روسیال سره د خبرو په پیل کې وویل ډیره مهمه ده چې د ستونزو په اړه سپینې خبرې وشي، او دا حقیقت ومنل شي چې اوسمهال د روسیې او مسکو په اړیکو کې اصلي خنډونه همدا دي، او زیاته کړه دواړه هیوادونه باید پرېنږدي چې د دوی اړیکې د دې خنډونو په وسیله تعریف شي. لاوروف هم یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر ساړه دي، او وی ویل که څه هم برتانیا او نور لویدیځ هیوادونه د روسیې په اړه په څرګنده شکایتونه کوي، خو روسیا بیا دا غوره ګڼي چې د دوه اړخیزو اندېښنو په اړوند نه د مایکروفونونو له لارې بلکې مخامخ خبرې وشي. جانسن له اختلافونو سره سره ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید د ایران د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو، د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله د پیښو خطرونو د مخنیوي، او په سوریه کې د سولې د ټینګښت په څیر د نړیوالو کړکیچونو د حل په برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. بوریس جانسن په تیرو 15 کلونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې روسیې ته سفر کوي، او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ګڼ شمیر مسایلو پر سر سخت کړکېچ ښیي. په دې مسایلو کې یوه په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ الکساندر لیتوینین کومرینا ده چې د زهرو په وسیله ووژل شو، او بله د اوکراین په بحران کې د روسیې ونډه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د خبري مجلې ورسي او ترسيدلې یو په پاتې شیبو کې هم د ټکنیک لړګره یو خبر د موبایل په ټکنالوژي کې یو نوې ګام لیسمت څاروان اورو.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاتی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاتیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آی پډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کیږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سږ کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارت یا ځیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسېده، خو له ازادي راډیو بل خبری مجله هم درته لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.